ختم سوی. د خرسون والی الکساندر برکودین ویلی پرونه وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه او نيزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسو ازادي راډیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان نو لس کلنې کم عمر لوبډلې له چټک تو پچون کې یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلنډي لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون له لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلنو ځوانانو له چټک توپ اچون کې یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنگلادیش په خلاف چې سیریز و دوه میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړی.
ازادي راډیو ته غوږیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلی له کرکټ کو. د هند کرکټ ادارې په نوښ د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم ښې روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کومو لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوې دوې سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هره لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهونکو له ډلې د راجستان رایلز لوبغاړی جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 7 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د لکنو چټک توپ اچونکی مارک وود په لومړي مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ اچونکو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبې کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راو و چې لوبډلې ته په 200 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوې شپږیزې او یوې څلوریزي په مټ یې 10 سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو 1.5 منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلوونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمان الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سوچي د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 55 منډې وکړې او لوبډلې یې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فضل حق فاروقي چې د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ یې د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 13 منډې ورکړې او یوه وکټه یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 1.40 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږ کال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اویا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به یې د روان کال د مې پر 1 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورټ کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږکال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسی ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالۍ کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1.5 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او المپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي و چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي تر دې دمه دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې باډي بلډینګ او فټنس پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوری او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 500 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 106 نوي منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 106 نوي منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 5 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د ونې ده چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې او د 3 ورځنۍ لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي به د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلادیش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلادیش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلادیش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلادیش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنګالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیزې پر مټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنګال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دوی پاړۍ کې د ایرلند توپ وهونکو خلو به وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلادیش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلادیش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډلې بیا په 2 مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل 3 مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروستۍ خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاری وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاری مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزه هم ګټلې دي. دا ونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنیو سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې وه. لدی به هم خبر شئ چې د ورځنیو سیالیو په یو پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړې او کناری نه و. دغه راز لدی به هم خبر شئ چې د استرالیا نارینه و ډېر نړیوال جامونه ګټلي دي او که ښځینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د ښځو په کرکټ کې څو جالبې پېښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام 2 کاله وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنۍ لوبه کې نمړی خبرګه سلیزه سچن تندولکر جوړه کړې؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر ترسره کړې ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنۍ لوبه کې نمړی خبرګه سلیزه د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړې ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې ترسره کړه. اغلی کلارک په 1:15:29 منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د غبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنی له 2008 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه یې 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړي مرکه لرو. دا ونه مو د افغانستان 19 کلن لوبډلې له چټک توپا چون کې امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په ورستۍ سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی و او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپا چون کې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي د توپ اچونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلې دي چې د کرکټ لوبه یې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم مې ختیس کرکټ اکاډمي کې شروع کړو. 15 کاله زما د کرکټ کېږي.
د افغانستان ملي 19 کلن لوبډلې ته دې څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ اولین انډر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې، او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم. د هغه د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لارم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنس زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په 13 کلن لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پرېکړه دې وکړه؟
په 13 کلن کې چې کله زه ډراپ شولم، هر پلیئر خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پرېکړه وکړه چې راځه کېدی شي تاکي کوم نیمګړتیا وي، کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو ما هغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت میں اور طبیع نور مبارزہ میں شروع کو کہ چے ڈراپ شلم میں رازن ہو ڈراپ شلے نیکسٹ لپارا بس جان جوړ کا دی غیر د وجه نبی امام محنت ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبې دي د کوم ملک خلاف د لوبه وکړو څو وکټ دی واخستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبې دلم هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تلیو، او هغه کې ما بیا یو وکټ اخیستې و چې ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوم، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډیر خوشحالي. نو زما 2021 کې د بنگلاديش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی و، مې اوټ کړی و.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو 3 لوبلړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوبلړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال دې څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز و 2 میچ مې وکړو، 8 مې اوټ کړو.
چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس میوټ کړیو.
ستا د خوښې چټک توپ اچون کې څوک دی؟ څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپ اچون کې حمید حسن دی.
کله چې توپ اچونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپ اچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بالینګ یا باونسر دی خوښې دی؟
کله چې زه توپ اچونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا هغه اسپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم، نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچون کې په توګه په نوي بال توپ اچونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ما ته آسان چ دی په نوې دی، په نوې په دې دی چې سوینګ هم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې ویکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ کوم مینس ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړه ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي، نو شخصا لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشاله وم، بې نهایت ډېر زیات خوشاله وم.
لخپل پرفارمنس راضی او فکر کوي راتلونکي کې به هم نولس کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
انشاءالله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضی یم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړو چې ټاپ بالر پکې رالم، نو انشاءالله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوو، انشاءالله امید لرو.
د ورځې څو ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي؟
زه خو د ورځې تمرین اته ساعته نه ساعته تمرین کوم، درې ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمي کې شپږ ساعته پنځه ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډنګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي، نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلویخ ده، چې مونږ کوم ټرایل اخیستی وو سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلویخ سپیډ توپ اچونه وکړه.
هر لوبغاړی یو چا هڅولی وي تر ډیره پورې اور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولی چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختې و، په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو، نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، آ ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو، هغه بیا خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوتا ہے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گے، نو دیا ماں گانڈی والان دوستان اگاو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا.
چه غواړی پر راتلونکی کې غټ هدف او ارمان دې څه دی؟
ارمان مې دا دی چې د افغانستان نېشنل ټیم وکم، د دنیا ټول لیکونه وکم، چې د افغانستان نوم روښانه کوم، د افغانستان نمائندگی وکم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوبه کړي دا په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل به خو سپورې لوبه نه ده کړې بدون د انټر کلب نه، نو ډومیسټک مې سپورې نه ده کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو بار بیا د نولس کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستا لاندې؟
انشاءالله فکر به ممدای چوال لخر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو، او همیر امداد انشاءالله کد الله خوخه وګټو، او پاتشو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره انشاءالله تیاری نیسو، او کوم نیمګړتیاوی چې لرو هغه به انشاءالله تر ول کپ پورې کوم نیمګړتیاوی چې دی هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله ګټو، امید او از الله مهربان دی او چې انشاءالله وګټو.
اخری پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دی او چا سره دی؟
راتلونکي میچونه خو به همدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي، چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاءالله برابري، او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شوه. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
له آزادی ملمه. د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاری. نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسي حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. ښاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سېشېدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان لړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل تاسو ورسته، بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی. هلته ولاړو، نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د چې افغانستان کې حکومت را منځته سو، له حکومت نه تکلو نو ورسته تقریبا 2001 کې موږ به هلمند ته راغلو. او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو معلوم نه نه هڅې ګر جنگل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې ویل هغه ځای د یو مجلې چاپول. بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅې مو پس زیات کړې او ورسته نو له مجلې نه ورسته رسنۍ ته راغلو. رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمه ییز رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وی چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو تی پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسیده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تیپ ونزای هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 وسوله د عمل په څلورمه. نو لغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته او ګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګرد ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر ته بنده مادستې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویل چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بعد مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بعد مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کاری کاو، اما د نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2011 دولسم کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وروسته، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې را وپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې را وپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته سو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوری به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوی کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته نو اشخاصو ته یا ځوانو اشخاصو ته وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی نو په محل کې ډېر مشکلات وو د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات وو خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات وو د شک په سترګه کتل کېدل همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده حکومت هم په همدغه ترتیب محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې وو تر تهدید لاندې وو چې
فشار یا شک به وو لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ هغوی څه ویل تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو د دوی ځواب څه وو درته
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کښې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو همدا مو ویل چې راسئ ډېرې صفا خبرې سره کړو دا خو هغه اوله مرحله وه او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو په سفر کښې خو بېخي واضح شو خبره ځکه لطس له غړ را ووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نښه کولی شوی خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا و هغه او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې د حکومت له اړخونو سره هم وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه یي او دا پوښتنه نه ده جواب سوې هغه دی چې بیا مساکلات په ډېرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د عذر په ډول ورغلو هلته یم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول یې باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه ټول اړخونه سره کښېننستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوې وای کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بېرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی وو هغه رامنځته نه سو نو وګورو چې مخته څه کېږي
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل هغوی څومره وخت وساتل
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بېخي طبیعي ګرځېدلې وه تقریبا نه ده 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډ هغه وخت سره ویشل سوې کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بېرته خوشي کېدلو داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو پر طالبانو ښه نه لګېدله
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و.
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوری کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش شوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی وو. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله. نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولی ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي، نور افغاني هوا رسي. له بعد مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و. او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به غلل، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص وو، دې بد وضعیت نور خلاص وو. یعنې په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه، په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو، دوی سمڅه نه کړای شو، په ټیم کې مشکل وو. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستې وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي. که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نه شي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل. او خطرونم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته یو ولایت ته تللی و، نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تک او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تک، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چاغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپل افغانان ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله، باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو لواقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو خو نه دی، خدا چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته، او بل تبن دا حکومت لمنز تلون ورسته ده، دا خلکو ذهنونم سره و پاشل سوله، خلق په بد وضعیت کې سول او خلق یواز د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یواز د ځان په خوندې کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سول، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول را بلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي، یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شوینه نه پی کېدله، نو نه پی به روانه یي، موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، په خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوېښت کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاسو ونه سوی چلولای. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت ته تللي دي او عقدۍ حالت له مخې یاد منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم مده، سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی پانس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبرے د افغان وی سائی ونو منا د افغان د پختانا سائی ونو منا د افغان د پختانا او بنم علما کئ ٹھوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب نم نہ
نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا داڑ دا سلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑ دلاوی لو یندار وی دکھابل کو آریانا لو یندار وی دکھابل کو آریانا نم الما کئے چوکرا کی مانا او بنم الما کئے چوکرا کی مانا